دا مشال رادیو ده. دا وخت په پېښور کې د سهار نه په کابل کې اتنیمی او دلته په پرا کې د سهار 5 بجې سوي دي. نن د چهارشنبه یا شروع ورځ او د 2015 میلادي کال د دسمبر 2 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی یم او د خپل همکارانو بشیر ګواش او تخنیکی همکار اسحاق امیری په ملتیا په لومړی سهارنی خبرونه سلام پښتونخوا کې ستاسو هرکلی کوم. په دې هیله چې ورځ مو په خیر او سهار به مو نیکمرغه وي د نننۍ نه ساعته خبرونه پیل په همدغه سهارنی خبرونه سلام پښتونخوا کې په تر څو وړاندې بشیر ګواش ته ورځو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي.
لومړی د خبرونو سرټکی پرون د عوامي نېشنل پارټۍ لخوا په بلوچستان کې د چین او پاکستان د اقتصادي راهداري په ضد مظاهره وشوه. د پاکستان د خزانې وزیر اسحاق ډار وایي چې د ضرب عزم عملیاتو او قبایلي سیمو کې د جګړو له وجې بې ګور شوي ټول کډوال به د راتلونکي کال تر پای خپلو سیمو ته ستانه کړي او ناټو به راتلونکي کال په افغانستان کې 2000 پوځیان وساتي. د خبرونو تفصیل پرون د عوامي نېشنل ګوند لخوا په کوټه کې د چین او پاکستان د اقتصادي راهداري پر ضد مظاهره وشوه او په دې مظاهره کې ګډونوال وویل چې مرکزی حکومت دې دا لاره له پښتنو سیمو څخه نه اړي. د یاد ګوند د بلوچستان صوبې مشر اصغر خان اچکزي وویل
کله چې میانواز شریف او د هغه ملګرو ته دا څرګنده شوه چې هغوی د عوامي نېشنل ګوند د مخالفت تاب نسي راوړی نو میانواز شریف اسپندیار ولی خان ته ټلیفون وکړ او څلور ورځې وړاندې د دواړو ترمنځ ملاقات وسو. اسپندیار ولی خان نواز شریف ته په دې ملاقات کې وویل چې اوس موږ عملی کار غواړو ځکه چې تاسو خو ډیر قولونه له ولی خان سره هم کړی وو.
یاد دی وی چې د پاکستان مرکزی حکومت دا نه مني چې دوی د چین سره اقتصادي راهداري لارې بدلې کړې دي خو ملت پاله پښتانه سیاستوال په باور نه کوي وای چې بدی منسوبه کې د پښتنو حق خوړل کیږي. د پاکستان د کورنو چارو وزیر چودري نثار علي خان وای کراچۍ کې د دوه پوزي پولیسو وژلو پرونه برید دغلته د روانو عملیاتو په خبرګون کې شوې خو لوجه به عملیات ونه درېږي او نه به هم اغېزمن شي. نوموړی پرون ماښام اسلام آباد کې خبرلان ته وویل څومره چې عملیات سختیږي هماغومره به ورته حملې ډېرېږي. هغه زیاته کړه
رینجرز یو ډله نیولې وه د کومې تعلق چې د یو بل لوی ګروپ سره وو. د پلټنو پر مهال دا خبره مخې ته راغلې وه چې اوس به دوی پولیس رینجرز او نور وسلوال ځواکونه په نښه کوي او دا خبره په ریکارډ هم شته. زما په خیال د نیول شو وسلوالو پر ضد روانې پلټنې او مقدمې بیا قتل پکار دي ځکه چې داسې ثبوتونه هم مخې ته راغلي چې زیاتره ترهګر د کمزورو پلټنو یا کمزورو مقدمو له کبله خوشي شوي دي.
تر اوسه پورې کومې وسلوالې ډلې پر دغه پوځي پولیسو د پرونې حملې ذمواري نه ده منلې. د پاکستان د خزانې وزیر اسحاق ډار وایي چې حکومت کوشش کوي چې د ضرب عزم عملیاتو قبایلي سیمو کې د جګړو له وجې بې کوره شوي ټول کډوال د راتلونکي کال تر اخره پورې خپلو کلو ته ستانه کړي. د پاکستان د سرکاري ریډیو د رپورټر مخه نوموړي زیاته کړی چې له 400,000 کډوالو کورنیو څخه 80,000 به بیرته خپلو سیمو ته لیږل شوي دي. نوموړی همداراز ویلي چې ضرب عزم عملیات به د 2016 کال اخره پورې په کامیابۍ سره پوره شي. نن د پښتون ملت پاله سیاستوال او لیکوال عبدالصمد خان اڅکزي تلین لمانځل کیږي. نوموړی له برتانویانو څخه د پښتنو د حقونو لپاره سیاسي مبارزه کړې وه او په 1983 کال کې د دسمبر په 2 تاریخ کوټه کې په بمی چاودنه کې ووژل شو. هغه د سیاست ترڅنګ په پښتو ادب کې هم کار کړی او د لسو پخوښه کې کتابونه لیکلي او ژباړلي دي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د اوسني مشر محمود خان اڅکزي پلار عبدالصمد خان اڅکزي د خان شهید په نامه شهرت لري. هغه د 1908 کال د جولای په 1 تاریخ د بلوچستان په ګلستان کې زیږیدلی و. نوموړي د خپل سیاسي جدوجهد په مهال د برتانویانو او د پاکستان تر جوړېدو وروسته د پاکستاني حکمرانانو په لاس خواوشا 10 کاله قید هم تیر کړی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې حکومت یې د ورپېښو چیلنجونو سربیره دومره ډېرې لاسته راوړنې درلودلې چې دښمن یې په نفسیتي یا روحي توګه ماتې خوړلې ده. صلاح الدین ربانی پرون ماښام ناوخته په برسلز کې د ناټو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې د ناټو د مرستو په دوام سره به افغانستان د یو باثباته ارام او جمهوري هیواد په توګه وده وکړي. په همدې حال کې پرون د ناټو مشر ینس سټولټنبرګ وویل که افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو په پټنځای بدل شي نو دا به د ناټو غړو هیوادونو لپاره یو ګواښ وي. هغه زیاته کړه له همدې کبله به د افغان امنیتي ځواکونو سره خپلې مرستې جاري ساتي او په افغانستان کې به 2000 پوځیان پاتې کړي. تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. امریکا په پام کې لري چې په عراق کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې جګړه کې خپله ونډه لا ډېره کړي او په همدې هدف په هغه هیواد کې د سیمه ییزو ځواکونو سره د مرستې په هدف خپل نور پوځیان ځای په ځای کړي. د امریکا د دفاع وزیر ایسټن کارټن که څه هم د ځواکونو د زیاتولو په اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړي خو پرون یې وویل چې دغه ځواکونه به وتوانېږي چې په عراق او شام دواړو کې خپل عملیات ترسره کړي. کارټر او د امریکا لوړ پولي پوځي قومندان جنرال جوزف ډنفورد وروسته له هغه د سختو پښتنو سره مخ شوي چې دوی د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش په وړاندې د جګړې یو خوشبینانه انځور وړاندې کړی. اوس مهال شاوخوا 3500 امریکایي پوځیان په عراق کې شته چې په دې وروستیو کې له کورد او نورو عراقي ځواکونو سره څنګ په څنګ د اسلامي دولت وسلوالې ډلې څخه د سنجر ښار د بیرته نیولو په عملیاتو کې مرسته کړې ده. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبر ده.
سلام پښتونخوا.
د مشال ریډیو لومړنۍ سهرنۍ خبرونه
زموږ غله مشال رادیو خبري د مشال رادیو په لمړی سارنی خبرونه سلام پښتونخوا کې به تاسو د دغه راپورونو تفصیل واوري. عوامي نېشنل ګوند په کوټه کې د چین پاکستان اقتصادي راهداري د لویدي ځلاري د ممکنه بدلون په ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. د دې ګوند د بلوچستان صوبای مشر وایي د پښتنو له حقونو به هیڅکله پرشانه شي. په اسلام آباد کې وزیرستاني کډوالو احتجاجي کیمپ لګولی او غوښتنه کوي چې خپل کورونو ته دې ولېږل شي.
تاسو موږ خپل کورو ته واپس کی الدر زه په خپل کور کې خیمه ولګوم بیا زه په عزت بندې یم په احترام بندې یم خو ځان به داسې لګي چې زه یو وزیرستانی یم.
په پاکستان کې په داورستیو کې د ځینو لیکوالانو پر لیکنو بندیز ولګول سودا چې په دغه هیواد کې رسنۍ څومره آزاد دي او څومره سانسور کیږي. د بندیز لاندې یو لیکوال په دې اړه مشال رادیو ته وایي
زمانی وخت خو اکثر جرنلانو باندې وي نو ما ته دې هیڅ شک نشته چې دا د پاکستان د آرمی د وجه
پر روان خبرونه کې د یو شمیر نور راپورونو ترڅنګ سندري هم درته لرو لمشال رادیو سره وسه. زموږ غله مشال رادیو خبري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار لنه هو بیا د ماځګر تر شپږ بجو په ژوندۍ باندې اوریدای شي. کچیر تاسو د رادیو تر څنګ انټرنیټ ته لاسرسي لرئ نو د انټرنیټ له لارې هم د مشال رادیو ټول خبرونه اوریدلای شئ چې پته ده mashalradio.com. اوس زو اسلام آباد ته د مشال رادیو خبریاله رابعه اکرم خان د اوس مر سره د ټلیفون پر لیکه ده. رابعه سهار مو په خیر.
ډیره مننه. سهار مو په خیر.
ربی داس راپور دی چې د پاکستان د خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار ویل دي چې حکومت د ټیکس لخوا ترلاسه شوی پیسې به په شمالي وزیرستان کې په ضربیازب عملیاتو او د کډوالو د بیا بحالی پر کارون باندې لګوي. په دې اړه که تازه حال زموږ سره شریک کړئ.
بالکل احمد شاه د پاکستان د خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار په لاهور کې مطبوعات سره په خبرو کې ویل دي چې د حکومت لخوا د کم نوی ټیکس چې اوس لګول شوی وي هغې نه چې کومه آمدنی به ترلاسه کېږي او هغه به د څلوېښت اربو روپو چې کومه آمدنی به وي نو هغه به په اپریشن ضرب عصب او د کډوالو بیا بحالۍ لپاره استعمالیږي. د خزانې وزیر دا وویل چې د کډوالو بیا بحالۍ لپاره یو جامع پروګرام یې هم جوړ کړی دی چې پکې د کورونو د سکولونو هسپتالونو او د سړکونو جوړول شامل دي. دوی وویل چې د را روان کال اخیره پورې به اپریشن ضربه اس هم سرته ورسي او کډوال به هم خپل علاقو ته واپس کړی شي. امر شاه دا خبرې په داسې وخت کې کړې دي چې د حکومت لخوا نوی ټیکسونه چې دي هغه لګول شوي دي. د حکومت دا موقف دی چې دا ټیکس موږ ځکه لګولی دی چې کم د جون د میاشتې نه نومبر میاشتې پورې د آمدنۍ کم دي هدف یې ښیو. په هغې کې حکومت ته د 30 اربو روپو خساره شوې ده او دا خساره پوره کولو لپاره دوی په ځینې هر ملک نه راتلونکو شیانو باندې دا ټیکس لګولی دی. د خزانې وزیر په دې لړ کې دا ویلي وو چې حکومت دا ټیکس په هغه شیانو لګولی دی کوم چې د آسایش په زمره کې راځي او کوم خلک چې دا شیان اخیستی شي نو هغوی حکومت ته ټیکس هم ورکولی شي. دو ویل چې دا ټیکس موږ په ملک کې جوړیدونکو شیانو باندې نه دی لګولی بلکې په هل ملک نه راغلو شیانو باندې به وي. د ده په وینا چې مقامي تاجرانو دوکانداران به نرخونه زیاتول ته نه پرېږدي او چا چې نرخونه هم زیات کړو د هغې خلاف به کاروایی کېږي.
صحیح. ډېر مننه رابعه زموږ سره د تازه معلوماتو شریکولو. ښه ورځ ولرې.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې پروګرامونه
تاندې هیلې په پاوکم یوول سبجو
حجره په یوونی مبجا
ستونزي او سرکار په پاو باندې دوو بجو
د کرخي پر غاړه په دونی مبجو
د نړۍ رنگونه په درې نیمو بجو
مدرسې په اوسنی اثر کې په پاوکم څلور بجې
د مشال تر رڼا لاندې په څلور نیمو بجو
زما ژغله مشال رادیو خبري اوس سم زو دراپورونو پر لور. په کوټه کې عوامي نېشنل ګوند د گوادر کاشغر اقتصادي راهداري د غربي لاري د ممکنه بدلون پر ضد احتجاج او لسی غونډه کړې ده. په دغه غونډه کې د دغه ګوند د بلوچستان مشر اصغر خان اسګزي ویلي د دوی ګوند تل د پښتنو د شګړې لپاره کار کړی او د هم دوی ګوند اقتصادي راهداري غربي لار بهاله کړی ده. د دغه پرونی احتجاج او لسی غونډې په اړه نور حال کوټي خدای نور نصره کوي.
عوامي نېشنل ګوند چې د دسمبر پر لومړۍ نیټه یې د گوادر کاشغر اقتصادي راهداري د لارې د ممکنه بدلون پر ضد احتجاجي لاریون او ولسی غونډه وکړه. په همدې احتجاج کې د پاکستان د لومړي وزیر له دفتره خبر سوی حق خبر پانه د خلکو په مخ کې ښکاره کړ چې په کې د دې راهداري د غربي لارې د تر ټولو لمخه د جوړېدو ویل سوی. د یاد ګوند د صوبي صدر اصغر اڅکزي د ولسی غونډې ته په وینا کې وویل د دوی د ګوند د احتجاجونو او ټول ګوندیزو غونډو په برکت د پاکستان واکمن د غربي لارې په جوړولو تیار سوي.
جب میا صاحب کو اس کی ټیم کو اندازہ ہو گیا کہ چونکہ
کله چې میا نواز شریف او د هغه ملګرو ته دا څرګند شو چې هغه د عوامي نشتل ګوند د مخالفت تاب نسی راوړای نو میا نواز شریف اسپندیار ولی خان ته ټلیفون وکړ او څلور ورځې وړاندې د دواړو ترمنځ ملاقات وسو. اسپندیار ولی خان نواز شریف ته په دې ملاقات کې وویل چې اوس موږ عملی کار غواړو ځکه چې تاسو خو ډیر قولونه له ولی خان سره هم کړی وو. اصغر اڅکزي په دې ولسی غونډه کې وویل عوامي نشتل ګوند تل د پښتنو لپاره قرباني ورکړي او تل یې نه یوازې د پښتنو لپاره بلکې د جمهوریت لپاره تر ټولو مخکې قدم اخیستی او په وینا یې په دې هلو ځلو کې یې هیڅوک هم مقابله کولی نه سي.
کفارم د کلا باغ د ختمېدو خبره و نو زور ته ولاړوم. کفارم د صوبې د پښتونخوا د نامه خبره و نو زور ته ولاړوم. کفارم د ان اف سي اوارډ راوړلو نو ما راوړی. کفارم د تاتل سماینه ترمیم دلاري کام ته یو څور کولو حضور ته ولاړم.
د عوامي نشتل ګوند لخوا په دې ولسی غونډه کې پر صوبایي حکومت په خاصه توګه پر پښتونخوا ملي عوامي ګوند او د یاد ګوند پر مشر محمود خان اڅکزي هم نیوکه وسوي چې د دوی په خبره په گوادر کاشغر اقتصادي راهداري ترننه پورې هیڅ ژغ پورته کړی نه دی. خو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د اسمبلی غړی نصر الله زیری بیا د دې په جواب کې مشال رادیو ته وویل تر ټولو مخکې د دې اقتصادي راهداري د غربي لارې لپاره د دوی د ګوند مشر ژغ پورته کړی.
گوادر کاشغر مغربي روټ په دې اوله تر ټولو مخکې محترم مشر ګران محمود خان چکزي وزیر اعظم سمولي دل بیا تاسو ولې دل چې پاتې وشتم تاریخ باندې د مې په اسلام آباد کې هم د پارټي د چیرمن محترم محمود خان تقزی په غوښتنه آل پارټیز کانفرنس وشو، او هم په هغه کانفرنس کې د دې اعلامیه خپره شوه چې ټول کانفرنس ټول پارټیانو دا غوښتنه وکړه چې د گوادر کاشغر مغربي روټ چې دی هغه دې بحاله شي، په هغه باندې دې کار شروع شي.
تر دې وړاندې دوامي نشتل ګوند لخوا د کوټې له ښاروالۍ څخه یو لاریون پایل شو چې د ښار پر بیل بیل سړکونو تر احتجاج وروسته د کوټې په زړه کې پر باچا خان څلور لاره د یوې لویې ولسي غونډې په کولو سره پای ته ورسید. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
زموږ غږ له مشال راډیو خاوري او سو د کراچي پر لور. د پاکستان کورنی چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان ویلي چې په کراچي کې روان د وسلوالو په ضد عملیات به نور هم ګړندې کوي تر څو ټولې مجرمانه ډلې له منځه یوړل شي. نوموړي دا خبرې پرون ناوخته په اسلام آباد کې تر هغه وروسته یوې خبرې غونډې ته وکړې چې پرون ماپښین د کراچي پر ایم ای جنا روډ باندې له تیبت سینټر سره نږدې نامعلوم وسلوالو د ملټري پولیسو پر یو ګاډي ډزې کړې چې پکې دوه غړي ووژل شول. په دې اړه نور حال له کراچي څخه د مشال رادیو خبريال محمد عمران راکوي.
د کراچۍ د جنوبی سیمې د پولیسو مشر ډاکټر جمیل د وینا تر مخه دوه نامعلومه وسلوال د شانه راغلل. د فوجي پولیسو په ګاډي ډزې وکړې او بیا د پاکستان سرکاري ریډیو د ودانۍ اړخ ته تللې دي. دوه کسان په موټر سایکل راغلل. د شانه د فوجي پولیسو ګاډي خلاص وو او په دواړو اهلکارو یې د شانه ډزې وکړې چې له کبله یې دواړه اهلکار په سر لګېدلي او مړه شوي دي. د ډزو وروسته وسلوال ریډیو پاکستان اڑختہ ٹیلی دی د دغه اهلکارو په اړه د کراچۍ سیول هسپتال ډاکټر نثار علي وویل چې یو کس په ځای مړو او بل هسپتال ته د راوړو لس منټه وروسته مړ شوی دی. د دې پیښې وروسته د کورنو چارو مرکزی وزیر چودري نثار علي خان اسلام آباد کې خبريالانو سره د خبرو په وخت وویل چې داسې قسمه پیښې کراچۍ کې روان د وسلوالو پر ضد عملیات نشي اغیزمن کولې، بلکې اوس به د کراچۍ عملیات نور هم تیزول شي. د چودري نثار علي خان په وینا چې رینجرز یو ډل نیولې وه او د پلټنو پر وخت دا خبره مخې ته راغلې چې اوس به وسلوال پولیس رینجرز او نور وسلوال ځواکونه په نخه کوي. رینجرز یو ډله نیولې وه د کومې تعلق چې د یو بل لوی ګروپ سره وو. د پلټنو پر مهال دا خبره مخې ته راغلې وه چې اوس به دوی پولیس رینجرز او نور وسلوال ځواکونه په نخه کوي، او دا خبره په ریکارډ هم شته. زما په خیال د نیول شو وسلوالو پر ضد روانې پلټنې او مقدمې بیا قتل پکار دي، ځکه چې داسې ثبوتونه هم مخې ته راغلي چې زیاتره ترهګر د کمزورو پلټنو یا کمزورو مقدمو له کبله خوشي شوي دي. د سند صوبایي حکومت په خار کې د امنیت وضع ټینګ ساتلو لپاره په دریم څلورم او پنځم دسمبر د تعلیمي ادارو بند ساتلو اعلان هم کړی دی. د یاد وړ ده چې ایم ای جنا روډ د ښار یو مصروف ځای ګڼل شي، او هم دلته د پولیسو په ګاډو دوه ځله د لاسي بمونو حملې او ډزې شوې دي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. د شمالي وزیرستان متاثرین د خپل غوښتنو لپاره دا وخت د اسلام آباد پریس کلب مخې ته په احتجاج دي، او له وفاقي حکومت غوښتنه کوي چې دوی د ژر تر ژره بیرته خپلو سیمو ته ولیږي او هلته دې ورته د ژوند زمینه برابره کړي. دغه احتجاجي غونډې ته د مشال راډیو خبریال سراج ظهیر مور غلی وو او دا راپور یې پرې جوړ کړی دی چې د متاثرینو په احتجاجي نارو پیلېږي. دا وزونه د شمالي وزیرستان د هغه متاثرینو دي چې دا وخت د اسلام آباد پریس کلب مخې ته په څلور ورځني احتجاج دي. د شمالي وزیرستان نه راغلو عام وګړو او سیاسي غړو له حکومت غوښتنه وکړه چې د شمالي وزیرستان متاثرین دي زر تر زر خپل علاقو ته ستانه کړي، او افغانستان دي هم متاثرین بیرته خپل وطن ته راولي. د دې ترڅنګ د دې غوښتنه و چې بې کور شو خلکو کې یو شمېر د اقلیتي برادرۍ سره تعلق لري چې د هغوی مسلې هم په ترجیحي بنیادونو باندې هواری کړي، او د دې سره سره بې کور شو خلکو لدی په سرکاري او غیر سرکاري ادارو کې نوکری هم ورکړي، او طالب علمانو ته د پاکستان په ټولو کالجونو اسکولونو او یونیورسيټو کې خصوصي کوټي ورکړي شي. په دې موخه د شمالي وزیرستان نارغلی او مشر ملک اکبر خان مشال ریډیو ته د خپل غوښتنو په اړه وی.
زمونږه مطالبه د حکومت نه داغه ده چې مونږ د پاکستان وفاداری تسلیم هم کړه او دنیا هم منله چې دا وفادار دي، خو هغه کم سیستم مونږ ته د پاکستان طرف نه دی هغه مونږ ته اوسه پورې نه میلاو دی او نه میلوي. مونږ در بدر پرتو یو، ځای په ځای پرتو یو، زمونږ سره هیڅ کوآپریشن نشته. بیا د دې نه وروستو زمونږ بازارونه، زمونږ کورونه، زمونږ علاقې ورانې شوې. د ورانېدو سره سره زمونږ سره دونه زیاتې شوې دی چې قسم په خدای کا د اسرائیلو د فلسطین سره دونه کړې وي، لکه چې څومره وزیرستان خلکو سره زمونږ خپل خلکو وکړ.
یو بل فرهادلی نومیتن هم مشال ریډیو ته د خپلو غوښتنو په حقله وي.
زمونږ غوښتنه تر اول نه تر اخره پورې صرف او صرف دغې ده چې تاسو مونږ خپلو کورو ته واپس کړئ. هلته زه په خپل کور کې خیمه ولګوم، بیا زه په عزت بندې یم، په احترام بندې یم، خو ځان به داسې لګي چې زه یو وزیرستانی یم.
د جماعت اسلامي سره تعلق لرونکي د شمالي وزیرستان نه راغلي رحمان الله مشال ریډیو ته وي چې دوی هر چا ته د خپلو غوښتنو لپاره ورغلي دي، خو څوک یې هم نه اوري.
ایم این ای صاحب خو زمونږ نه غایب دی، هغه زمونږ نه ورک دی، هغه خو تلاش کوم شدا بغې بند مونږ اشتهار چلو بګي پته شوه. زمونږ علاقې خو داسې دي چې مونږ دا غوښتنه د حکومت نه کوو چې ته ما خپل علاقه ته خو یو ولېږه، په میرټ میں ولېږه، زر نه زر میں ولېږه، کول ته به حال کا، اسپتال ته به حال کا. اوس فار ایگزامپل کې مثال دی، د واپسي شروع کړم، دا واپسي بے انصافی بند مبنی ده. هغه ځکه اسپتال نشته، بیا که چرته خدا نه خواسته یو سړی بیمار شي، تقریبا څه 10,000 دی دغه ته ورکوي کرایه، ته 20,000 روپے په کورونو باندې دغه ته ورکوي. په 20,000 باندې خو کورونه جوړیږي، یو کور په سدیانو کې جوړیږي، نیکه پکې کار وکړي، بچی پکې کار وکړي، ماشی پکې کار وکړي، خو دې په سکندونو کې وران کړو. اکثر دا شاینه ټوټل نه کافی دي.
د ذکر دا لدی وړاندې دی خلکو د بنو او پیښور پریس کلب مخې ته هم احتجاجي مظاهره کړې دي، او وایي چې له اسلام آباد به تر هغه نه ستانه کیږي چې غوښتنې یې نوی بوره شوي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوس هم زو د خیبر ایجنسی د باړې پر لور. د خبر ایجنسی باړې ته ستانه شوي خلک وایي چې اوس هم د کړاوونو ډک ژوند تیری وي، او د دوی د بیا بحالۍ لپاره سم ګامونه نه دي پورته کړل شوي. دوی وایي چې د اسانتیاو د نشتوالي له امله کېدای سي بیرته د کډوالو د کیمپونو پر لور مخه وکړي. خو له باړې څخه د پارلمان غړی ناصر خان اپریدی بیا وایي هڅه کوي د خپلې سیمې د خلکو ستونزې هوارې کړي. نور حال فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر ایجنسی په باړه کې تیر کال د اکتوبر په میاشت کې د وسلوالو ډلو پر ضد د خیبر ون په نامه مؤثره پوځي عملیات ترسره شول، چې په نتیجه کې باړه د وسلوالو نه پاکه کړه شوه، او د روان کال په مارچ میاشت کې ورته د کډوالو ستنېدل پیل شول، او اوس ورته زیاتره کې بلې ستنې شوې دي. په باړه کې امن لښکرونه ختم کړه شول، او دې په ځای په هر قوم کې قومي تړون یا سرشتې جوړې شوې، او یو د مودا پاسپورتا خاصدار او لیوی زواک ورولې گل شول، او دغه سیمه په خپل ولکه کې واخستا. خو باړې تاسو نشوي خلک وای چې د دوی د بیا بحالې لپاره کوټلی ګامونه نه دی پورته کړی شوی، او وس هم د یو لړ مشکلات سره مخ دی. په دې ورستو کې باړې ملک دین خېلو تاسو نشوي یو تن احد ګل پرې د مشال ریډیو ته وای
مو مشکلاتونه ډیر دي، سکولونه ختم دي، نشته دی یار سړکونه هم نشته دی، چې کورونه هم نشته دی، چې پاکې ماده چې موږ اوسېږو اوسېدو ځو چې چا نه وي، نو هلته مشکلات وي که نه. نور بس دا به درته ووایم چې کوم خلک تللي دي، عام خپه دي، پتاګ هم خپه دي، خطرې شته دی، ایله مطلب چې امن داسې نشته دی چې هغه ایله مطلب چې سکون میلو شي.
او د باړې یو بل تن محمد خان پردي وویل
نو غواړو هغه چې کومې ودې روسره کړې وې، لکه څنګه د باجوړ متاثرونو واپس کېدل و، څه ور کړی وو، څنګه یې ته کورونه جوړ کړی وو، څنګه پیسې ور کړې وې، مونږ پرې دی په هغه شکل هغه ته غواړو. ا دې روکی مونږه فیل دی، دا ټول حکومت لا مفیل دی چې مونږ باندې مهرباني وکړي. د مونږ هر څه تبو شوې دي، کورونه تبو شوې دي، ټویلونه تبو شوې دي، سکولونه تبو شوې دي، سپټالونه تبو شوې دي، بجلی نظام ختم شوی دی، یو شای په کې روغ نشته دی. سم سمونونه چې د څنګه یخني سور په پکور د چې داسې دغه متاثرونو لا تصویر کیو، مطلب دا چې هغه په خپل بول بچ رپورٹ کی کویر نه کول، نو کې دی چې د خلک بیا واپس بیا په خبر مختزورو کیو، بیا روزي بیا لوکا خوشی شي.
خو بیا د باړې نه د کمی اسمبلی غړی ناصر خان پر دی وای چې دوی هڅه کوي چې د خپل سیمې د خلکو مسلې حل کړي، او ډیر زر بورته د خپل کورونو د بیا جوړولو لپاره د مالی مرستې چکونه هم میلاو شي.
پورا یقین سر ویلیشن کے قدیم یش کے بعد جیلا چکن ملاؤشی اور جیلا بعد اخبل پیسے چکن چار کم کورن پکم کمون کی سر ویشو یہ ہوں اور ایک دائی مینے اور دا ٹولو داروں بران پکے ناست ہوں ایجوکیشن دے ان شاء اللہ پہ ایجوکیشن باندھے پہاڑ کا نی بنیادوں کا روان دے اور کدی کے نیو جنوری کے بعد ان شاء اللہ دا باڑے بازار میں کلاؤشی
دوی زیاته کړه چې د خیبر پختونخوا گورنر د باړې د بیا بحالۍ لپاره د یو نیم ارب روپو پیکیج منظور کړی دی او دوی په دې باندې هم نظر ساتي چې دغه روپۍ په باړه کې د خلکو د ښېګڼې لپاره په سمه توګه استعمال شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
په پاکستان کې په دا وروستیو کې په داسې حال کې د یوې ورځپاڼې لخوا پر دوو لیکوالانو د لیکونو خپرېدو بندیز ولګول سو چې حکومت د بیان د ازادۍ او د جمهوریت د پیاوړتیا ادعاوې کوي. بلخوا بیا یو شمېر لیکوالان وایي چې لیکنې یې سانسور کیږي. که څه هم لیکوالانو ته د دوی پر لیکنو د بندیز لامل نه دی ښودل سوی، خو هغوی پر پوځ او استخباراتي ادارو تور پورې کوي چې له مقابل لور یې بیا تردید سوی دی. دا چې په پاکستان کې رسنۍ څومره ازاده دي او ولې پر لیکنو بندیز لګول کیږي، په دې اړه د دغه راپور اورېدو ته ستاسو پام راګرځوم. ډاکټر محمد تقی له تیرو شپږو کلونو راهیسې د پاکستان په انګریزي ژبې ورځپاڼې ډیلی ټایمز کې لیکل کوي، خو نوموړي ته څه کم یوه اونۍ وړاندې د ورځپاڼې د مدیر لخوا برېښنالیک ولېږل سو چې د ځینو وجوهاتو له کبله نور د نوموړي لیکنې نسي چاپولی. له ډاکټر تقی مې وپوښتل چې د نوموړي پر لیکنو چا اعتراض کړی و او ده داسې څه لیکل چې بندیز پر ولګېدې. نوموړی وایي
او سن پاکستان کې پښتنو بلوچستان په حوالہ باندې دي، بیا هغه خلک پاکستان کې چې هغه د طالبانو لړخه فشار لاندې راغلي دي، لکه شیعان دي، احمدیان دي. نو دوه خبرې کېدې چې یا طالبان بداوي یا به پاکستان استخباراتي ادارې او د پاکستاني ځواکونه زمانی وکي، خو اکثر جرنیلانو باندې دي. نو ما ته دې کې هیڅ شک نشته چې دا د پاکستان د آرمی د وجه ده.
تر ډاکټر تکی وړاندې هم یاد ورسپانی پر دوو نور لیکوالانو محمد علي تالپور او فرحت تاج بندیز لګولی وو. تالپور وایي چې په 2010 کال کې لیکنې پیل کړې، خو په 2013 کال کې بندیز پر ولګېدی او بیا د روان کال د جون راهیسې لیکل پیل کړل چې تیرې اونۍ بیا بندیز پر ولګېدی. دا چې نوموړي ته مدیر د ده د لیکنو بندېدو لامل څه ښودلی وو، دی وایي
انہوں نے کہا کہ آپ اگر بلوچستان کے بارے میں نہ لکھیں تو
دوی ماته وویل که د بلوچستان په اړه ونه لیکې نو مناسب به وي. ما ورته وویل چې زه له بلوچستانه پرته پر بل څه لیکل نسم کولای، نو بیا ما په ډیلی ټایمز ورځپاڼه کې لیکل پرېښودل. د بلوچستان په اړه که څوک اعتراض لري نو هغه د پاکستان پوځ یا حکومت دی.
په پاکستان کې که څه هم لسکونه ورځپاڼې او ټی وي چینلونه دي، خو په اړه یې ادعا کیږي چې د اسټبلیشمنت یا پوځ تر اغیز لاندې دي. د دې هیواد د جیو ټی وي مشر خبریال حامد میر څخه مې وپوښتل چې پاکستاني رسنۍ تر کومه حد آزاد دي. نوموړی وایي
This is an open secret. You talk to any active journalist
دا یو څرګند راز دی. کچیرې تاسو د هر هغه فعال خبریال سره خبرې وکړئ چې هغه د خپل زړه حال درکړي، نو درته به وایي چې پاکستانی رسنۍ آزادي نه دي. پاکستانی رسنۍ د ریاستي او غیر ریاستي ادارو تر فشار لاندې دي. ځینې پاکستانی استخباراتي ادارې خو بیا ځینې چینلونه او خبریالان په نیابتي ډول استعمالوي. له همدې کبله د جمهوریت ملاتړي خبریالان او ټی وی چینلونه له کړاوجن حالت سره مخامخ دي.
په پاکستان کې ځینې لیکوالان د پوسټ پر تګلارو هم نیوکه کوي او په دې اړه لیکنې چاپېږي، چې وایي ډاکټر عائشه صدیقه هم ده. نوموړی وایي په ډېر احتیاط لیکنې کوي، خو بیا هم رسنۍ بشپړ آزاد نه دي او لیکنې سانسور کیږي.
د پاکستان په ځواکمن اسټابلیشمنت کې پوز لوی رول لري چې هغه څرګند دی. یو وخت و چې په کراچۍ کې به د متحده قومي مومنټ له کبله چوپتیا وه، خو هغه یوازې تر کراچۍ محدوده وه. په پاکستان کې چې د سنسر کېدو نوې څپه راغلې ده، دا کټ مټ په 1980 لسیزه کې د هیواد د پخواني پوځي واکمن ضیاءالحق د دور غوندې ده. هغه وخت به سپینې پاڼې چاپې دي او اوس پاڼې ډکې وي، خو آواز ورڅخه استل شوې وي.
په دې اړه مې د پاکستاني پوځ د عامه تعلقاتو له ادارې ISPR سره د اړیکې نیولو هڅه وکړه، خو ټلیفون یې ځواب نه ویلي. وروسته مې په پاکستان کې د ځینو لیکوالانو پر لیکنو د بندیز او په رسنیو کې د سنسر کېدو په اړه د دې هیواد د اطلاعاتو د مرکزي وزیر سینیټر پرویز رشید څخه وپوښتل. نو نوموړي وویل چې یو شمېر لیکوالان د نیوکو ډکې لیکنې کوي، خو چا یې مخه نه ده نیولې.
کوئی اخبار جو ہے اس کا مالک جو ہے وہ
رضاکارانه طور پر اگر کوئی قدم اٹھا
ک چری یو ورس پاړه یا د هغه مالک په خپل خوخه یو ګام پورته کوي نو د هغه لامل هر څوک په خپل فکر سره تشریح کوي خو ماته د خبريالانو هیڅ یو تنظیم شکایت نه ده کړی چې د خبريالانو په لیکنو بندیز لګول کیږي
پر کوئی قدم لګایي جا رہی ہے
په پاکستان کې دا وخت تر سل زیات ټي وي چینلونه او تر 300 زیات ورسپانې فعال دي خدا هیواد خبريالانو لپاره په نړۍ کې یو تر ټولو خطرناک هیواد ګڼل کیږي
دا مشال ریډیو دا
د سهار 9 بجې سوې بشیر غواشب د مهم خبرونو لنډیز واوروي
پرون د عوامي نېشنل پارټي لخوا په کوټه کې د چین او پاکستان د اقتصادي راهداري په ضد مظاهره وشو او د غلطه د بلوچستان صوبي مشر اصغر خان اچکزي وویل چې مرکزی حکومت د دالاره له پښتنو سیمو څخه نه اړي د پاکستان د کورنو چارو وزیر چودري نصر خان وایي کراچي کې د دوه پوځي پولیسو وژلو پر نه برید د غلطه د روانو عملیاتو په غبرګون کې شوې خو له وجې به یې عملیات ونهدرېږي تر اوسه پورې کومې وسلوالې ډلې پر پوځي پولیسو پرونی حملې ذمواري نه ده منلې د پاکستان د خزانې وزیر اسحاق ډار ویلي چې حکومت کوشش کوي چې د ضرب عضب عملیاتو او قبایلي سیمو کې د جګړو له وجې بې کوره شوي ټول کډوال د راتلونکي کال تر پایه خپلو سیمو ته ستانه کړي نن د پښتون ملت پاله سیاستوال او لیکوال عبدالصمد خان اڅکزي تلین المنل کېږي نوموړي له برتانویانو څخه د پښتنو د حقونو لپاره سیاسي مبارزه کړې وه په 1903 کال کې د دسمبر په 2 تاریخ کوټه کې په بمی 14 کې ووژل شو هغه د سیاست ترڅنګ په پښتو ادب کې هم کار کړی و او 1200 په کوټه کې کتابونه لیکلي او ژباړلې دي د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې حکومت یې د ورپېښو چیلنجونو سربیره دومره ډېرې لاسته راوړنې درلودلې چې دښمن یې په نفسیتي یا روحي توګه ماتې خوړلې ده صلاح الدین ربانی پرون ماښام نه وخته په بردلس کې د ناټو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې دا خبرې کړې دي هلته د ناټو مشر ینس سټولټنبرګ په همدې غونډه کې وویل که افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو په پټنځای بدل شي نو دا به د ناټو غړو هیوادونو لپاره یو ګواښ وي هغه وویل چې په افغانستان کې به 2000 پوځیان پرېږدي او د عراق وزیر اعظم حیدر البادی ویلي امریکا ته ضرورت نشته چې د داعش وسلوالې ډلې خلاف جګړې لپاره نور ځانګړي ځواکونه ورواستي
د مهم خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو څخه واورېدی چې بشیر غواش وړاندې کوي او تاسو پام د پاکستان د کورنی ورسپان پر لور راګرځوم په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال سراج ظهیر د دغه هیواد د کورنی ورسپانو د اداريو مهم ټکی راخستی دي راځي چې ورته غواړم
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل ادارې د وفاقي حکومت لخوا د نو ټیکسونو په لګولو باندې لیکلي په دې کې جنگ ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې اخر حکومت په مجموعي ډول په 350 شیانو د سلويخت ارب روپو زیات ټیکسونه ولګول ادارې وړاندې لیکي چې د خزاني وفاقي وزیر اسحاق ډار وایي دا اضافي ټیکس په هغه شیانو ولګول شو چې عام خلک یې نه استعمالوي خو که وکتل شي نو د وفاقي وزیر په دې دلیل کې دومره وزن نشته ځکه چې دې کې زیاتره داسې شیان دي چې هر تن یې کاروي او ضرورت ورته لري ورسپانه لیکي د معاشي خزاري پوره کولو لپاره نورې لارې هم ډېرې وي په کار د چې حکومت هغه لارې لټولې وي لکه داسې شتمن او سرمایه‌دار خلک شته چې د ټیکسونو غلا کوي او یا یې بیخي نه ورکوي بل پلو په پاکستان کې ډیر زیات کرپشن کیږي نو پکار دي چې حکومت د دې مخه ونیسي او دارن کوم مال دولت چې سیاستوالو یا نور خلکو لوټلې او بهر ملکونو کې کې خو دې دي چې 200 ارب ډالر دي نو پکار ده چې دغه مال دولت هم پاکستان ته واپس راوړل شي نو دا شن په پاکستان په خپل خپو ودرېږي بل پلو د پیښور نخ پریدون کې آج ورس پاڼ خپل ادري کې وای د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په فرانس کې لا هندي وزیر اعظم او افغان مشر اشرف غنی سره لیدا کاتک کړي کوم چې د منطقي د صورتحال لپاره ډیر د اهمیت وړ ګرځول کیږي ته ادارې په وینا چې د افغان ولس مشر سره ملاقات کې د دوه هیوادونو مشرانو د صلح د عمل په بیا شروع کولو اتفاق وکړو ادارې وړاندې لیکي د وزیر اعظم نواز شریف او د افغانستان ولس مشر اشرف غنی ملاقات د پښتون مشروالۍ د کابل د دوري فالو اپ وو په کوم کې چې پښتون مشروالۍ افغان حکومت د خبرو اترو لپاره رضا کړی وو د ادارې په وینا
وینا چې پاکستان تل د افغانستان د امن او سولې خبره کړې ده، او دا ځکه چې افغانستان کې امن او کلاري وي نو ټول منطقه کې به امن وي. نو باید چې دواړه ملکونه د ترخګرې د خاتمې او د امن او ترقۍ لپاره له یو بل سره مرستې وکړي او ښې اړیکې ولري، او دغه رنګ دا هم ضروري ده چې د سولې عمل بیا شروع کولو نه وړاندې حکومت د پارلیمان سره سلا هم وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن پوسټ رسپانې په کابل کې د امریکایي سفارتخانې لخوا امریکایي وګړو ته د بریدونو د ګواښونو وروسته د محتاط اوسېدو په اړه لیکنه خپره کړې ده. بلخوا واشنگتن پوسټ رسپانې په بنگلاديش کې د جنگي جرمونو په تور د اپوزیشن مشرانو ته د سزاګانو او د پاکستان د غبرګون په اړه لیکل کړي دي. د دواړو لیکنو ځینې نورې برخې درته زموږ همکاره نساء جمال وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ رسپانه لیکي په کابل کې د امریکایي سفارتخانه چارواکو د ګل پرس امریکایي وګړو ته لاغرسته خبرداري ورکړ، او د سفر پر مهال یې ورته د مختات اوسېدو ویل چې چارواکو د یوې ترهګریزي حملې په اړه راپورونه ترلاسه کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دوامداره توګه امریکایي وګړو ته په افغانستان کې د سفر پر ضد خبرداري ورکوي. مقاله لیکي په افغانستان کې امنیتي حالات ډېر زیات خراب دي، او سم امریکایي وګړي په افغانستان کې له سختو ګواښونو سره مخ دي. رسپانه لیکي په کابل کې د امریکا سفارتخانه لاغو امریکایي وګړو چې په افغانستان کې د اوسېدو پریکړه کړې ده په سختۍ سره غوښتنه کړې ده چې خپل شخصي امنیتي پلانونو ته دې بیا کتنه وکړي، د خپل تحفظ لپاره دې مناسبه ګامونه پورته کړي. د چاپیر چل پاړه دې به خبره او زیات خبردار اوسېږي، او د تازه خبرونو لپاره دې ځایي میډیا ساري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي ان بی ایس ټلویزیون ته ویلي دي چې د حملو په اړه داسې راپورونه ډېر عام دي، خو افغان حکومت دا ډېره سنجیده هم اخیستې ده. مقاله لیکي د امریکایي وګړو لپاره بیړني پیغام په نامه د امریکا د سفارتخانه دا بیان لاغسور وزروستو خبر کړل شو دی چې د اسوسییټډ پریس ایجنټس په حواله په کابل کې یو ځانوژن کې حمله شو چې پکې یو تن وژل شو او یو بل زخمی شو دی. بلخوا ایف پی خبري ایجنټس لیکي پاکستان هغه تورونه رد کړی دي چې ګنې دا هیواد په 1901 یم کال کې د بنگلاديش تخپلواکۍ د جنگ پر مهال جنگي جرمونه کړی دي. د دې بیان پړه کارپوهان وایي چې دا د خرابیدونکو اړیکو طرف ته اشاره کوي. د پاکستانی چارواکو لخوا دا بیان لاغسور مخې ته راغلی دی چې تیرونه په بنگلاديش کې د اپوزیشن لوړپوړو مشرانو ته د 1901 یم کال جنگ کې د جنگي جرمونو په تور پنسیانې ورکړل شوې. د ګل پرسته پاکستان د کورنیو چارو وزارت د 1901 یم کال جنگ پر مهال د جنگي جرمونو تورونه رد کړل. مقاله لیکي د پاکستان او بنگلاديش ترمنځ دا وخت د بیانونو یو جګړه روانه ده. بنگلاديش په 1901 یم کال کې د یو بیلتون غوښتونکي تحریک په نتیجه کې له پاکستانه بیل شو. مقاله لیکي په بنگلاديش کې له هغه وروسته په تیرو دریو کالونو کې زیاتره وخت د تشدد پیښې شوې دي چې کورنۍ عدلي د اپوزیشن مشرانو ته په 1901 یم کال کې د جنگ پر مهال د نسلي وژنو او دغسې د نورو پیښو کولو په تور سزاګانې ورکول پیل کړې.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
امریکا په پام کې لري چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په وړاندې د جګړې لپاره په عراق کې نوي ځواکونه ځای پر ځای کړي. د امریکا د دفاع وزیر وایي دغه ځواکونه به په شام او عراق کې د داعش پر وړاندې عملیات کوي، خو په عراق کې د شام مسلمانانو وسلوالې ډلو په دغه هیواد کې د امریکا له لوري د هر ډول امریکایي ځواکونو د ځای پر ځای کېدو مخالفت کړی دی او وایي په وړاندې به وجنګیږي. د راپور جزئیات فریبا ظاهر راکوي.
د امریکا دفاع وزیر اشتون کارتر د سیشنبه پر ورځ د امریکا د استازو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته په خبرو کې وویل چې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د جګړې د لا پراخېدو په هدف په عراق کې خپل نوي ځانګړي ځواکونه ځای پر ځای کوي. د کارتر د څرګندونې د امریکا د کانګرس لخوا د هغو فشارونو وروسته سوي چې وایي د اسلامي دولت ډلې لخوا د ډېرېدونکو بریدونو د کمولو لپاره باید لا ډېر کار وسي. اشتون کارتر ویلي چې دغه نوي ځواکونه به بریدونه ترسره کوي، برمته سوي کسان به ژغوري، استخباراتي معلومات به ټولوي، او د اسلامي دولت ډلې مشران به وژني یا به یې ژوندي نیسي. دی وایي دغه ځواکونه به په داسې موقف کې وي چې وکولای سي په سوریه کې دننه په خپلواکه توګه عملیات ترسره کړي. کارتر زیاتوي
We are forming the
دوی موږ یو ځانګړی ځواک جوړو. دا هغه ځواک دی چې ټول وختونه به په سوریه کې عملیات نه کوي، کولای سي د نن ولرسي بریدونه وکړي او بیرته بهر راوځي. اشتون کارتر او د امریکا لوړ پوړي پوځي قماندان جنرال جوزف ډانفورد وروسته لاغه د دغه کمیټې لخوا تر پښتون لاندې راغله چې دوی د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د جګړې خوشبینانه انزور ورکړ. جنرال ډانفورد د کمیټې غړو ته وویل دوی موږ اټکل کوو چې په تیرو دیرشو ورځو کې د تیلو له درکه د داعش جاري عایدات تقریبا 43% اغیزمن شوي دي. اوس مهال شاوخوا 3500 امریکایي سرتیري په عراق کې ستچې په دې وروستیو کې له کورد او نورو عراقي ځواکونو سره د اسلامي دولت ډلې څخه د سنجار شهر د بیرته نیولو په عملیاتو کې مرسته کړې ده. په عراق کې د امریکا هڅې چې د حیدر العبادی د حکومت لخوا ملاتړ کیږي تر ډیره په دغه وخت کې د ځواکمنې شیعه مذهبي ډلې لخوا له ګواښونو سره مخامخ کیږي. دغه ډله د حکومتي ځواکونو څخه جلا ده، خو د داعش په وړاندې هم جنګیږي. د یو شمیر شیعه ملیشو مشرانو چې ځینې د ایران متحدین دي رویترز خبري اژانس ته ویلي چې دوی به په عراق کې د امریکا د هر ډول اضافي سرتیرو سره وجنګیږي. اشتون کارتر د نوې ځنګړو ځواکونو شمیره نه دی یاد کړې، خو دا ځواکونه به تر هغه ډیره وي چې ولسمشر اوباما یې سوریه ته د بیرته تګ اعلان کړی وو. د امریکا دفاع وزیر دغه راز د خپل هیواد د غبریدونو د پراخېدو خبره هم کوي چې د اسلامي دولت ډلې یادایش پر عایداتي سرچینو به وسی. د پتیره بیا د تیلو د سرچینو یادونه کړې ده. په همدې حال کې جنرال جوزف ډانفورد د پوځي خدماتو د کمیټې په وړاندې د هغو پوځي متخصصینو د خبرو دفاع کړې چې وایي یوازې په هوایي بریدونو نه بلکې د لاډیرو پوځي ځواکونو استول کولای سي توندلارې ډلې ماتې کړي.
زموږ غله مشال رادیو څخوري د مشال رادیو په لمړي سارني خبرونه سلام پښتون خو کې وستا سپام د فیاض خیشګي په ځغ کې د حمزه شنواری د دغه کلام پر لور راګرځوم.
حقک ما مرحلہ زستان شرم دما شرمیدلی زستان شرمیدما د زمان شرمیدلی اخیر می د همت نا مرحله او شرمیدلی اخیر می د همت نا مرحله او شرمیدلی روانم حاصله می کلوی دلی پاسه دلی روانم حاصله می کلوی دلی پاسه دلی
زموږه مشال رادیو خاوري د مشال رادیو لمړي سارنی خبرونه سلام پښتونخوا ته تاسو غوښنولې دي اوس د افغانستان پر لور ناتو له افغانستان سره یو اربیا د مرستو ژمنې تازه کړې دي پرون د بلجیم په پلازمینه برسلز کې ناتو موافقه وکړه چې په افغانستان کې خپل رول ته چې ماموریت د افغان امنیتي ځواکونو پر روزنې ملاتړ او هغوی ته پر سلا ورکولو متمرکز دی دوام ورکوي د ترڅنګ ناتو له افغانستان سره په جنور برخې کې د مرستو ژمنې وکړې چې تفصيلي له برسل څخه د مشال رادیو خبريال نور یاس نوري راکوي
ناتو موافقه وکړه چې راتلونکي کال به په افغانستان کې 2000 پوځیان وساتي د ناتو عمومي منشي یانس استولتنبرګ پرون د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناتو د غړو او د افغانستان په ماموریت کې د ښکېلو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو لغونډې وروسته په یو خبري کانفرنس کې وویل چې په افغانستان کې د خپل راتلونکي رول په اړه نوې پریکړې وکړي
We agreed to sustain the
president. لومړی موږ موافقه وکړه چې په افغانستان کې خپل د قاتل ملاتړ ماموریت د دې هواد د زنونو په ګډون په 2014 میلادي کال کې ادامه ورکړو. شاوخوا 2000 سرتیری به دغه ماموریت مخته وړي. زه د ټولو متحدینو او شریکانو د ډیرو کلکو ژمنو هرکلای کوم چې په دغه کچه د ځواکونو د ساتلو لپاره د مرستې په برخه کې کړې دي.
contributions
د ناتو د اوسنی ماموریت چې د محارب ماموریت لپاره تر رسیدو سره سم د روان میلادي کال لپاره رسمن پیل کړي مرکزی قومندانې په کابل کې د خوب پلازمینه سربیره کندهار هرات مزار شریف او لغمان کې هم د زنونو په کچه مرکزونه فعال دي د ناتو عمومي منشي استولتنبرګ د ازادي راډیو د پښتنې په جواب کې چې د افغانستان امنیتي وضعیت په پام سره راتلونکي کال به دغه ماموریت بڼه بدل نشي وویل ناتو به بیا په جګړو کې ښکېل نشي خو افغان امنیتي ځواکونو سره بچه د دې په وینا تر اوسه په خپل واقعیت وګ دي وسلوالو مخالفانو په وړاندې جګړه کې خپل ولتیا خودلې لازم ملاتړ ته ادامه ورکړي د ناتو عمومي منشي وویل ډیرو هیوادونو د افغان امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا او ثبات لپاره د مالی مرستو په ګډون نوې ژمنې وکړي د افغان امنیتي ځواکونو اوږد مهاله تمویل هم هغه مسله و چې پرون وزیرانو وڅېړله او پریکړه وکړه چې د دغو ځواکونو د اوږد مهاله مالی لګښتونو د یقیني کولو په اړه به له نړیوالې ټولنې سره ګډې هڅې پیل کړي ستولتنبرګ وویل یو شمېر هیوادونو په دې برخه کې نن هم ژمنې وکړې چې زه هرکلی کوم خو په دې اړه به د ناتو د راتلونکي کال په سرمشریزه کې چې ټاکل شوې په جولای میاشت کې د پولنډ په پلازمینه وارسا کې جوړه شي پریکړه وشي د 2012 میلادي کال د شیکاګو د سرمشریزه د پریکړې په اساس د افغان امنیتي ځواکونو مالی لګښتونه چې په کال کې 4 میلیارډ ډالر دي د 2012 میلادي کال تر پای یقیني شوی او ناتو غواړي چې د 2013 نه تر 2040 کال پورې د 3 نورو کلونو لپاره دغه مسله ډاډمنه کړي ناتو د غراز له افغانستان سره د وګد مهاله ملګرتیا یا شراکت په اړه چې د قاتم ملاتړ د ماموریت لپاره تر رسیدو وروسته به په دې هیواد کې تر ډیره په ملکی بنوي هم موافقه وکړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی چې د غونډې ګډونوالو ته د افغانستان د وضعیت او وروستیو پرمختګونو ترڅنګ له نړیوالې ټولنې سره د ښې حکومتدارۍ د فساد د له منځه وړلو او بشري حقونو ته د پراختیا ورکولو په ګډون په ځینو نورو برخو کې د هڅو د پرمخ بیولو ژمنې وکړې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې پر نتیجې رضایت څرګند کړ زه ډاډه یم چې د ناتو د متحدینو او شریکانو د ملاتړ په دوام سره به افغانستان باثباته سوکاله او د ډیموکراتیک هیواد ته رسیدو کې ثابت پرمختګ وکړي. په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه نن هم دوام کوي چې په کې تر ډیره د هغو نویو چیلنجونو او هغو ته د رسیدګي پر لارو چارو خبرې کیږي چې ناتو په دې وروستیو کې ورسره مخامخ ده. د ناتو عمومي منشي ینس استولتنبرګ وویل هغه امنیتي وضعیت چې نن ورځ موږ ورسره مخامخ یو تیاره دی. ترورستي حملې، ډیره بې ثباتي او له نړیوالو قوانینو څخه سرغړونې د هغه په وینا هغه جدي چیلنجونه دي چې له مختلفو لورو یې متوجه کړي دي او ناتو باید ورته ځواب ووایي.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري او زه د خوست پر لور. د افغان حکومت اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله خپل درې سلاکاران د یو هیئت په مشرۍ خوست لیږلي تر څو د یاد ولایت د خلکو او قومونو ستونزې او غوښتنې واوري او بیا د خلکو ستونزو ته لازمي حل لارې پیدا کړي. یاد هیئت پرون د خوست ولایت په شمال دوه منده ولسوالۍ کې د درو ځدران میشت ولسوالۍ له مشرانو او اوسیدونکو سره لیدلي او د دوی غوښتنې اوریدلې دي. د مشال راډیو خبریال نجیب الله خیل هم یاد ولسوالۍ ته ورغلی وو او دا رپورټ یې چمتو کړی دی.
د خوست د زدرانمیشت ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې دوی په خپلو سیمو کې د اوبو، روغتیا، پوهنې او سړکونو په برخو کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دوی یادې څرګندونې د سې شنبې په ورځ د خوست د شمال دوه منده ولسوالۍ په انګړ کې د کابل څخه خوست ته د ملي یووالي حکومت لخوا رالیږلي لوړپوړي هیئت ته وکړې. حاجي علي خان زدران هیئت ته په خپلو خبرو کې د زدرانمیشتو سیمو د جلغوزو د حاصلاتو لپاره د پروسس د کارخانو، روغتیايي کلینیک او په ځانګړي ډول سپیر ولسوالۍ ته د غځېدلي سړک د جوړ
د خوست په ولایت یا په پکتیا کې د جلغوزو لپاره د پروسس پروژې او اخشالونه ولګیږي. د یو شپخانه چې هر څومره د دولت توان وي هلته مونږ ځای ورته ولرو، باید سپیر کلینیک نوره فعال شي. نړیوال په فضا کې چکر وایي زدران د خپو سرک نه لري.
د دوه منده ولسوالۍ یو تن قومي مشر وویل چې په یاده ولسوالۍ کې د ښوونځیو د کمښت له کبله زده کوونکي تر برګۍ ښوونځي پورې 15 کیلومتره پلی مزل کوي.
متعلمین د برګۍ مکتب ته په 15 کیلومترۍ کې دوی په پښې مزل لري کې ورځ نوې 15 زره اوه زره متعلمین ورکې جنګي دغه به تعلیمه پته دي. او یو کمپنینه پوس
د حاجی میرانزا پلوم د شمال دوه منده ولسوالۍ یو بلتن اوسیدونکی هم ورته ستونزې یادوي.
د میږي کلینیک سره ډاکټر نشته کې، دوایي نشته کې، اوبه نشته، مځکه ټیټه شوه، اوبه کې می ډېر تنګي، د نلکۍ چې میته بندېږي.
بل لوري ته د ملي یووالي حکومت د اجرایي رئیس دوو تنو سلاکارانو غازی نواستنی او سانچرکی د زدران میشتو درې ولسوالیو مشرانو ته په خپلو خبرو کې د حکومت ځینې مجبوریتونه یاد کړل. دوی وویل که څه هم اوسنی حکومت د پخوا په شان امکان نه لري او جګړې هم ډېرې شوي، خو بیا به هم د دوی د حکومت د امکاناتو په چوکاټ کې د مشرانو غوښتنو ته رسیدګي وکړي. د اجرایي رئیس سلاکار وزیر الحاج غزینه واستنی مشرانو ته په ټینګه وویل چې د دې خلکو د حقونو د ترلاسه کولو او د دوی د ستونزو د هواري لپاره به خپل ټول امکانات په کار واچوي.
موږ د دغه درې ولسوالیو قومونو د زدرانو قومونو ستونزو واورېدلې، موږ به انشاءالله مرکز ته انتقالوو، کومې مربوطه ادارې پر وزارتونو پر چې کومې ستونزې وي موږ به سره شریکو.
د خوست پکتیا او پکتیکا اړوند یو له زدران میشتي ولسوالۍ هغه سیمې دي چې د دریو واړو ولایتونو له مرکزونو څخه په لیرې واټن او یو شمېر هم په سرحدي سیمو کې پرتې دي. ناامنۍ د ځوانانو وزګارتوب، د پاکو اوبو، روغتیا او زده کړو محدود او د نشت برابر امکانات هغه څه دي چې د دې لوی قوم او پراخ سیمې د اوسیدونکو ستونزې ډېرې کړي دي.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري او زه د ننګرهار پر لور. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د پولیو په ضد د ویکسینو څلور ورځنی کمپاین پیل شوی دی. د روغتیا چارواکي وایي چې په دغه کمپاین کې به څه باندې 6,000 هغو ماشومانو ته د پولیو په ضد د ویکسینو څاڅکي ورکول کیږي چې عمرونه یې تر 50 کلونو کم وي، خو په ځینو ناامنو ولسوالیو کې به تر 10,000 پورې ماشومان د پولیو په ضد د ویکسینو له څاڅکو محروم سي. نور حال له جلال آباد د مشال راډیو خبریال باز محمد عابد راکوي.
د پولیو په ضد د واکسینو د ساسکو دغه کمپاین د سیشن به پورس پیل شو چې د جمعې تر ورځې پورې به دوام وکړي. د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کموال د کمپاین د پرانستې پر مهال وویل
دا کمپاین په جریان کې به 6,000 تنه ماشومان د 3,500 تنه کارکوونکو لخوا واکسین کیږي. متاسفانه موږ ځینو ساحو کې نه توانېدل تر دې دمه چې دا کمپاین عملي کړو. هغه ساحه عبارت د اچین ولسوالۍ ځینې ساحې دي، د دې بالا مکمل ولسوالۍ د بټیکوټ په ولسوالۍ کې هم د ځینو ستونزو سره مخ شوي. تقریبا د 10,000 په شاوخوا کې به ماشومان بیا هم د دغه کمپاین په جریان کې د واکسین نه پاتې کیږي.
د ننګرهار د حج او اوقافو ریاست د نشرات تو مدیر مولانا عتیق الرحمن پزلی په جمعهتونو په ملای امامانو غږ وکړ چې د ممبرونو لاره دی په خلکو غږ وکړي چې بل ماشومان د پولیو په ضد واکسین کړي.
د ننګرهار ولایت د حج او اوقافو سر رسمي او غیر رسمي څومره خطیبان امامان زمونږ د اوقاف مدیران چې په ولسوالۍ کې دي مامورین دي هغه ټولو باندې زه دا غږ کوم چې د پولیو واکسینو د کارکوونکو سره پوره کومک وکړي. د خپلو ممبرونو د لارې ټول نه غواړو د علماو نه چې دې کارکوونکو سره پوره کومک وکړي.
د ننګرهار د روغتیا چارواکي وایي چې د 2015 میلادي کال راهیسې تر دې دمه په ټول افغانستان کې د پولیو ولس پیخي سب شوی چې اته په ننګرهار، سلور، په فراه او په کونړ، هلمند، هرات، کندوز او فاریاب ولایتونو کې یو یو پیخه سب شوی ده. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
زموږ غل مشال رادیو خوري او زو د قبایلی سیمې کورمې پرلور. په کورم ایجنسی کې د آل ټیچرز اسوسیشن په نامه د استادانو اتحادیه د خپل غشتنو په حق کې د احتجاج په توګه په سکولونو کې د سبقونو شولو څخه انکار کړی دی. د اتحادیه مشران وایي تر کومه وخته چې د دوی غشتن نیو منل سوي تر هغه به دوی احتجاج جاری ساتي. دوی غشتنه کوي چې د خیبر پښتونخوا د استادانو غونډې دي دوی ته هم ترقی ورکړل سي. بلخوا چارواکي وایي چې ډېر ژر به د استادانو د ترقی ورکولو دغه مسله حل کړي. نور حال طارق اورک زیرا کوي.
په کورما کې آل ټیچر اسوسیشن په نامه د استادانو اتحادیه د خپل مطالبو په حق کې د احتجاج په توګه په سکولونو کې سبقونه د خودلو نه انکار کړی دی. په دې اتحادیه کې د منځني او کوزي کورمې شاوخوا 2000 استادان شامل دي چې معلوماتو تر مخه دوی په سکولونو کې حاضر شوي دي خو ماشومان زده کوونکو ته سبقونه نه ښایي. د اتحادیې یو مشر محمد شاه مشال لوډیو ته وایي د پیر ورځې نه شروع شوی دغه احتجاج به د دسمبر میاشت تر 6 نیټې پورې جاري وي چې پکې زده کوونکو ته به سبقونه نه ښودل کیږي.
غوښتنه مو دا ده چې زر تر زره د موتا او مغې تاریخ نه 1/2012 نه دا اپګریډیشن څوک حقداري وي خپلو حقدارو ته ولګیږي. هغه لیستونه هغه هر شی مو رسولې دي فاټا سیکریټ چارواکو ته. خو دا دریام څلورم کال شروع کیږي چې اوس پرې ونه لګېدو.
بلخوا د سیمې په سرکاري سکولونو کې ماشومان زده کوونکي د استادانو پر د احتجاج سخت پریشانه دي او وایي که دا مسله زر تر زره حل نشوله نو سبقونه به سخت متاثره شي.
تعلیمی نظام بخی صحیح نه په کور میکی او الریډی لګیا د بورډ ایگزامینیشن سکون په مارچ کې فبروري کې بکی نه وته ټایم کم دی د مو کورسونه کمپلیټ نه دي شوی نو دینه مو لګیا ډیر زیات سفر کیږي د احتجاج نه.
اډیشنل ایجنسی ایجوکیشن افسر مجید ګل په دې اړه مشال لډیو ته وویل د استادانو د غستون زه رښتینی ده او دا مسله یوازې په کورما کې نه بلکې د ټول قبایلی سیمو د استادانو ده. دی وایي ډیر ضرب د استادانو د ترقی ورکولو دغه مسله حل کړی شي. واضح دی چې په 2012 کال کې د خیبر پختونخوا حکومت دغه اعلان کړی و چې په صوبه کې به استادانو ته ترقی ورکولی شي. د قبایلی سیمو د استادانو دا غوښتنه ده چې مخکې غونډې دغه ځل هم د خیبر پختونخوا صوبې سره دوی ته د ترقی ورکړلی شي. طارق اورکزی، مشال رادیو، پېښور.
دا مشال رادیو د لومړی سارنی خبرونه سلام پښتونخوا د پای شی بیره رسیدلې دي. استاد سپام د نیم توري په ځخ کې د دغه سندر په لور راګرځم.
مخ پټوي وای ستغ سپورې هم چا دل اندازا ګل نور هم چا دل اندازا ګل نور هم مخ پټوي وای ستغ سپورې هم چار دل اندازا ګل نور هم چار دل اندازا ګل نور هم بس پاتدا وای پتک تکی چی بس پاتدا پیر تپ شاگوری پدی نور ہم جار لتا اندازا گل نور ہم جار دل اندازا گل نور ہم ماخ پٹوی وای استغ سپور ہم دلان دازا گلی نوری ہم چار دلان دازا گلی
پویا مدخلیو ستم پخوی ڈیر